په افغانستان کې د سهار شپږ بجې سوې د ازادي راډیو بلې او ساعت خبرونه پیل سوه. السلام علیکم. د دې خبرونې په دویمه نیمایي کې د لوبو له میدانه ورزشي پروګرام تکرار خبرو او په خبري برخه کې ګڼ راپورونه راغونډ سوي دي. نن یکشنبه ده، د مرغومي یجدي 14مه د جنوري 15مه. د خبرونه په خبرونو پیلوو. هټکل کې دی چې لنن یکشنبه څخه د پنځشنبه تر ورځې پورې د افغانستان په ځینو ولایتونو کې د هوا د حرارت درجه ټیټه او یخنی ډیره سي. د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې اټکل کوي چې د بدخشان ولایت په ځینو سیمو کې به نن د هوا ټیټه درجه منفی 14 او لوړه منفی 8 وي، خو د پنځشنبه پر ورځ به دا درجه منفی 22 او لوړه منفی 10 وي. په بامیان کې به نن د حرارت درجه منفی 13 او لوړه منفی 9 وي، او په میدان وردګ کې به نن منفی 14 او لوړه منفی 15 وي. د هیواد په نورو سیمو کې هم د هوا د ناڅاپه سړېدو احتمال شته. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ادارې پرون په یو بیان کې خبرداری ورکړ چې د پنځشنبه تر ورځې پورې به د سالنګونو په ګډون د هیواد د مرکز او شمال ختیځ په اړوندو سیمو کې هوا ډیره سړه سي. د طالبانو ټولګټ وزارت وایي چې د سالنګونو د لوی لارې د پاکولو چارې لا هم روانې دي، او دغه لار لپرون د ټولو موټرو پر مخ تړلې ده. د دغه وزارت ویان محمد اشرف حق شناس تیر شپه پر خپل ایکس پانه لیکلي چې د جنوبي سالنګ په ځینو برخو کې د واورې اندازه 2 متره او 1.5 سانتي تر رسیدلې، او په شمالي سالنګ کې 2 متره او 9.5 سانتي واوره سوې ده. حق شناس لیکلي چې د واورې له پاکولو وروسته که د واورې شوېدو خطر نه وي، دغه لار د ترافیکو پر مخ پرانستل کیږي. هغه خلکو او چلوونکو غوښتنه کړې چې د دغې لارې د وضعیت په اړه د ټولګټو وزارت له رسمي سرچینو اطلاعات تعقیب کړي، لازمې سپارښتنې په پام کې وساتي او له غیر ضروري سفرونو ډډه وکړي. د طالبانو د ټولګټو وزارت ویان ویلي خلک دې د سفر پر مهال د ژمي لازم تجهیزات له ځان سره ولري. د ملګری ملتونو یوې چارواکي په افغانستان کې پر ښځو او نجونو د روانو محدودیتونو په باب اندېښنه وښوده. د ملګری ملتونو د سرمنشي مرستیالې امینی محمد پرون پر خپل ایکس پانه لیکلي چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر حقونو په پرلپسې ډول تیری کیږي. د هغې په لیکنه ساش کال نورو شاتګونو دوی نور هم له عزتمند ژوند څخه بې برخې کړي دي. د ملګری ملتونو د سرمنشي مرستیالې لیکلي چې نه تسلیمیږو، او په اسلام کې د افغان ښځو او نجونو د حقونو د دفاع لپاره د هغې تعهد نه خوځېدونکی دی. طالبانو په خپل څکم درې نیم کلنه واکمنۍ کې پر ښځو او نجونو ډول ډول محدودیتونه لګولې دي. نجونې تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه لري. په پانتونونو کې زده کړې منع شوي، او په وروستي مورد کې په طبي انستیتیوتونو کې هم د ښځو او نجونو زده کړې منع اعلان کړې. طالبانو ښځې په ډېری دولتي او ټولو نه دولتي ادارو کې له کار کولو هم منع کړې دي. د ایران د کورنیو چارو وزارت سلاکار وایي چې په تیرو دریو کلونو کې 3 میلیون افغان کډوال له ایران څخه ایستل سوي، خو په افغانستان کې د ناوړه شرایطو له کبله بیرته د هیواد ته ستانه سوي. نادر یار احمدي وایي چې د کلک هوډ په نتیجه کې به له ایرانه د افغان وګړو د پوره وتلو شاهدان ووسو. احمدي افغان کډوال په دوو برخو ویشل. د هغه په وینا یوه ډله افغانان په ایران کې د استوګنی قانوني اسناد لري چې د روغتیایي برخې شاوخوا 200 تنه متخصصان چې په ایران کې کار کوي له همدې ډلې دي. خود دې ایرانی چارواکي په وینا دویمه ډله هغه غیر قانوني کډوال دي چې د افغانستان د جګړیزو شرایطو له کبله یې د هیواد ته پناه وروړي. شغلی احمدی وایي چې حکومت به د محدودیتونو په لګولو سره د غیر قانوني وګړو ستونزه حل کړي. د کډوالۍ نړیوال سازمان د راپور له مخې په ایران کې د ډیره افغان کډوالو شمیر له 3 میلیونه 800 زرو اوړي. د دې سازمان په وینا همداراز له 2 میلیونه ډیر افغانان اوس مهال په پاکستان کې دیره دي. د یو بل خبر له مخې د ایران د سراوان د سرحدي سیمې پولیسو یو چارواکي په دې سیمه کې د 115 افغان کډوالو د نیولو خبر ورکړی دی. د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ د دویمې ټیسټ لوبې دویمه ورځ پرون داسې مهال پای ته ورسېده چې افغانستان له سیال زیمبابوې څخه 215 منډې مخکې دی. افغانستان د لوبې په دویمه پاڼۍ کې د رحمت شاه د 109 او د عصمت عالم د 48 نسوځېدلو منډو په مټ د او لوبغاړو په زیان سره 291 منډې وکړې، او نن به د دویمې پاڼۍ له بشپړولو سره د زیمبابوې سیالي لوبډلې ته د منډو هدف ټاکي. د دې لوبې په لومړۍ پاڼۍ کې افغانستان 105 او زیمبابوې 203 منډې کړې وې. د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ لومړۍ ټیسټ لوبه مساوي شوې وه. د حزب الله ډلې مشر نعیم قاسم وایي د دې ډله له لبنان څخه د اسرائیل د شاتګ د شپېته ورځني مهلت له پای ته رسېدو مخکې له اوربان څخه د اسرائیل سرغړونو ته د ځواب ویلو لپاره چمتو ده. د اسرائیل او حزب الله ترمنځ کاواک اوربان د دواړو لوریو له جګړې وروسته د نومبر پر 28 منافیسو، خو دواړه لوري یو او بل د اوربان په ماتولو تورنوي. ښاغلی قاسم پرون ویل موږ اوربان ته فرصت ورکوو چې عملي سي او زغم هم لرو، خو هغه ټینګار وکړ چې دا په دې معنی نه ده چې دوی به شپېته ورځې انتظار کوي. متحده ایالتونه حزب الله چې د سیاسي فعالیت تر څنګ پوځي څانګه هم لري د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني، خو اروپایي ټولنې یوازې پوځي څانګه په خپل تور لیست کې شامله کړې ده. د اسرائیل، لبنان، فرانسې، امریکا او د ملګرو ملتونو د 1300 ځواکونو د استازو په ګډون یوې کمیټې ته د اسرائیل او حزب الله ډلې ترمنځ د اوربان د څارنې دنده سپارل شوې ده. د غزې تړنګي روغتیایي چارواکي وایي چې د اسرائیل په پرونیو هوایي حملو کې د دوو ماشومانو په ګډون لږ تر لږه 21 کسان وژل شوي. د غزې روغتیا وزارت چې حماس ډلې اداره کوي په تیرو 46 ساعتونو کې د اسرائیل په بمباریو کې د 950 کسانو د وژل کېدو او له 200 د ډیرو نورو کسانو د ټپي کېدو خبر ورکړی. اسرائیل د غزې پر تړنګ دا حملې وروسته له هغې پیل کړي چې حماس ډلې د 2023 د کال د اکتوبر پر 1 ناڅاپه پر اسرائیل برید وکړ. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکی وایي د شمالي کوریا سرتیرو ته چې د روسیې په کورسک سیمه کې د روسي سرتیرو تر څنګ جنګیږي په تیرو دوو ورځو کې درنه مرګ ژوبله اوښتی ده. د شمالي کوریا دغو سرتیرو ته چې له خپلو کورونو 6200 کیلومتره لرې په جګړه بوخت دي د مرګ ژوبلې زیات راپورونه ورکول سوي دي. زلنسکی تېره شپه په یوه ویډیو کې ویلي د جمعې په ورځ او پرون شنبه یوازې د کورسک سیمې مخانوفکا کلي ته څیرمه د روسیې پوځ د شمالي کوریا د اجیرو سرتیرو او روسي پراشوټ بازانو یو کنډک د لاسه ورکړی دی. دغه راپور په بې پرې ډول تایید شوی نه دی. په یوه کنډک کې کبیله بیلې پوځي برخې شاملې وي، له 300 څخه تر 1000 پورې پوځیان وي. خبرونه مو د سهار د شپږ بجو په خبرونه کې له ازادي راډیو واوریدل. د دې ساعته خبرونه د خبري راپورونو برخې ته ورزو. په راپورونو کې اوري چې د افغانستان او پاکستان په اړیکو کې کړکېچ په دې وروستیو کې په زیاتېدو دی.
که چیرته د پاکستان تاوتریخوالي ته ادامه ورکوي یا دغسې بریدونه کوي، نو د دې احتمال شته چې طالبان عدم همکارۍ ته واوړي.
په نشو ځینې روږدي کسان وایي چې بېرته روغ شوي خو له اقتصادي ستونزو کړېږي.
دولت نه مې دا تقاضا ده چې موږ ته یو کاروبار برابر او خپل ژوند مخې لویسو او بیا دې شي ته مخه وانړو.
پرون د بریر خط نړیواله ورځ وه. په خوست کې د والیبال سیالیو حال هم درکوو. په نړیوالو مسایلو کې اوري چې د دمشق له هوایي ډګر څخه نړیوالې الوتنې د سیشن بې په ورځ پیلېږي. د خپرونې په دویمه نیمایي کې د لوبو له میدانه ورزشي پروګرام تکرار اورېدلی شئ.
تر دې شېبې د ازادي راډیو خبرې ټولګه
د خپرونې ته ښه راغلاست. اوس ورځو د دې خپرونې د راپورونو برخې ته. د افغانستان او پاکستان په اړیکو کې کړکېچ په زیاتېدو دی او دواړو خواوو پر یو بل لفظي حملو ته زور ورکړی دی. د پاکستان د صدر اعظم یو سلاکار پرون او په خپل شهباز شریف د جمعې په ورځ د پاکستانی طالبانو په وړاندې د پوځي عملیاتو د دوام خبرداری ورکړ او په ځواب کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال د طالب جنګیالیو د ځوابي برید ژمنه وکړه. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې د کابل او اسلام آباد په اړیکو کې کړکېچ په زیاتېدو دی، د پاکستان د صدر اعظم سلاکار رانا ثناءالله پرون وویل پاکستان دا حق لري چې د افغانستان په خاوره کې د پاکستانی طالبانو یا ټي ټي پي پر ضد عملیات وکړي. ښاغلی ثناءالله له سما ټلویزیون سره په یوه مرکه کې دې پوښتنې ته چې آیا پاکستان به د افغانستان په خاوره کې ځمکني عملیات هم وکړي که نه، په ځواب کې د ده په وینا د دهشتګرو پر ضد د پوځي عملیاتو د دوام خبره وکړه. هغه د بلې پوښتنې په ځواب کې چې آیا دا عملیات به د ډیورنډ کرښې په دواړو خواوو کې کیږي که نه، وویل د پاکستان په خاوره کې د پوځي عملیاتو په اړه خو هیڅ شک نشته، خو ښاغلی ثناءالله د کرښې بلې غاړې ته د عملیاتو په اړه په څرګندو ټکو د هغو نړیوالو قوانینو یادونه وکړه چې که یو هیواد ته د بل هیواد له قلمرو د برید ګواښ متوجه وي یا د برید تیاری روانې وي، نو لومړی هیواد دا حق لري چې د ځان د خوندیتوب لپاره هلته عملیات وکړي. د سناولال سرګندونو مخکې د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف د جمعې په ورځ په اسلام آباد کې په یو غونډه کې د پکتیکا ولایت پر برمل ولسوالۍ پوځي برید پاکستانی طالبانو ته غاښ ماتونکی ځواب وباله. هغه د خپل حکومت مخالفان خوارج وبلل او پرته له دې چې د ځانګړي هیواد نوم واخلي ویل د پاکستانی طالبانو د تحریک یا ټي ټي پي تر شا بهرني لاسونه دي. ښاغلی شریف وویل چې د دې ډلې د پوره له منځه وړلو وخت را رسېدلی دی او ژمنه یې وکړه چې د ټي ټي پي پر ضد عملیات به روان وي. د طالبانو حکومت د پاکستانی چارواکو د څرګندونو په اړه څه نه دی ویلي، خو د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس ستانگزی په یوه وینا کې چې پرون پر ایکس شبکې خپره شوه دې ګواښونو ته تند ځواب ووایه.
زمونږ په گاونډ کې ملکونه دي چې په خپلو سلاو باندې مغرور دي، وایي چې امارات خو نو زمونږ په مخ کې هیڅ هم نه دی، موږ خو داسې سلاو نه. خو بیا هغو ته مونږ دا خبرې کوو چې کتاب په میزایل باندې احمد محمود مخی ده، نو موږ سره هغه احمد محمود دلته موجود دي. تا په میزایل باندې غزنوي نوم ښایي، بابر د نوم پېښي، ابدالي د نوم پېښي. زما ملک له ابدالیانو ډک ده، زما ملک له محمودانو غټ ډک ده، زما ملک له بابریانو ډک ده. هر یو یې به مې اټم دی که له دې سرحد نه پنځه د محمودو د ابدالي و د بابر زمن در علاقو بیا به په بحر هند کې هم څوک نه سي ټینګولی.
که د افغانستان او پاکستان ترمنځ دا کړکیچ لوی شي څه به پېښ شي؟ د چارو شنونکی او پخوانی افغان ډیپلومات زردشت شمس وایي چې طالبان پرمختللې وسلې نه لري او ښایي ونشي کولای د پاکستان حملو ته په وسلو ځواب ورکړي. خو د هغه په وینا د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې کړکیچ به لا زیات شي. ښاغلی شمس پاکستانی طالبان او بلوث بلتونپال د مثال په توګه یادوي او وایي چې پاکستان هغوی مات نه کړل نو طالبان هم نشي ماتولی. خو ښاغلی شمس په عین حال کې پاکستان ته خبرداری ورکوي چې افغان طالبان دې نه همکاری ته نه اړباسي.
تر اوسه خو افغان طالبان د پاکستان سره همکار دي او د دوی چې څه وس کې دي هغه مرسته د پاکستان سره کړې ده. البته ټي ټي پي او د پاکستان ترمنځ منځګړتوب کړی دی. که چیرته د پاکستان تاوتریخوالي ته ادامه ورکوي یا دغسې بریدونه کوي نو د دې احتمال شته چې طالبان عدم همکارۍ ته واوړي. که دوی چیرته عدم همکارۍ ته اوړي نو د دې امکان زیاتیږي چې لاندې صفوف یا د ټي ټي پي خواخوږي چې دي په قبایلي سیمو کې د هغوی لخوا په پاکستان کې بریدونه زیات شي او په پاکستان کې تاوتریخوالی لا هم زیات شي.
د پاکستانی چارواکو او طالبانو ترمنځ دا نندرې وروسته له هغه راپورته شوې چې د پاکستان جنگي جټ الوتکو د مرغومي په څلورمه نیټه د پکتیکا ولایت د برمل ولسوالۍ پر اړوندو سیمو بمباري وکړه او وی ویل چې په دې حملو کې د پاکستانی طالبانو د تحریک مرکزونه په نښه کړي دي. خو د طالبانو حکومت ویل چې په دې حملو کې وژل شوي له 500 ډیر کسان د ښځو او ماشومانو په ګډون ټول ملکي وګړي دي. له دې بمباري وروسته څو ځلې په خوست ولایت کې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ نښتې وشوې.
پرون د جنوري 4مه د بریل خط نړیواله ورځ وه. دا هغه خط دی چې د نابینایانو ژوند یې روښانه کړی دی. افغانستان کې ځینې نابینایانو ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې د درسي موادو کمښت یې له لویو ستونزو څخه دی. دا راپور پر همدې مسئلې دی.
د جنوري 4مه د ابریل خط د نړیوالې ورځې سره هم مهاله په افغانستان کې یو شمېر نابینایان او هغوی چې د سترګو لید کم دی وایي له ډول ډول ننګونو سره مخامخ دي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې ان ځینو ته یې د ابریل خط د زده کړو زمینه هم نه ده برابره. د میدان وردګو اوسیدونکي نابینا فریبا سلطانی وایي چې دوی درسي توکو ته اړتیا لري. فریبا وایي د نورو ستونزو سربیره دا چې له زده کړو راګرځول شوې ډېره ناهیلي شوې ده.
در تاب بودن این موضوع را کسی نمیتونه که اندازه کنه که چه قدر به یک
دختر موری وی دیره دی درد خبره و هیچوک نشی که ولی دی اندازه و لگی وی چه و انجلی او بیا نابینا لزدک رو بی برخشی. در نابینا انجونو لپار زدک و پرمختک در زرو خوشالولو خواسیله ده. پر لرو پرتو ولیتونو که نابینا کسان در کتاب پگردون درسی موادو ترتیا لری. ډیرې پخپل درسونه په بریل خط لیکي ځکه چې کتابونه نشته. په ولایتونو کې هغه امکانات چې د کابل په ښوونځیو کې شته هلته نشته او څوک یې بیخي نه پیژني.
د ولایتو درس میخوانند نابیناها اونا اصلا نمیشناسند.
د راپورونو پر بنسټ په کابل کې د نابیناو د مسلکي لیسو او انسټیټیوټ چې نابینا کسانو ته د زده کړو او اسانتیاو په برابرولو بوخت دي په وروستیو کلونو کې د درسي توکو د کمښت سربیره له مالي ستونزو سره مخامخ دي. د هغو کتابونو نشتوالی چې په بریل خط کښل شوي وي او په دې برخه کې د نورو مناسبو درسي توکو کمښت د نابینا زده کوونکو له جدي ستونزو ګڼل کیږي. هغه نابینایان چې بریل خط زده کړی او تر یو بریده ورته د زده کړې زمینه برابره شوې وایي په ژوند کې ډیر مثبت بدلونونه راغلي. د کابل ښار د نابیناو په مسلکي لیسه کې ښوونکی همایون عزیزي چې له بریل خطه په استفادې شعر لیکي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
خط بریل خطی که از شش نقطه تشکیل شده ما
دیوی د بریل خط له شپږو ټکو جوړ شوی دی. مونږ یې په لمسولو وایو. د ښوونځیو کتابونه او نور درسي توکي مو په همدې ترتیب بریل خط ته واړول. د بریل خط په زده کړه زموږ په ژوند کې ډیر مثبت بدلونونه رامنځته شول. اوس کولی شو چې خپلې کیسې، ستونزې او دردونه ولیکو، خپله هم زده کړه وکړو او نورو ته د زده کړو زمینه برابره کړو.
میتونیم دردهای خود بنویسیم، مشکلات خود بنویسیم، با خانم و بیاموزیم.
د کابل ښار اوسیدونکي او د کابل د نابینایانو په مسلکي لیسه کې ښوونکي معصومه وایي په اته کلنۍ کې بریل خط زده کړ.
آموزش خط بریل بسیار برای ما سهولت است. از هر چیز ما
نموری وی در بریل خط زدکت مونگ تر دیر آسان تیوی را منستکتی وست کوله شو چی کتابونه مجله و اخبار ولولو. خواه خیم چی در دغ خط پس دکولو سر وست خون که موخلو زدکون کو تا هم در بریل خط ور خیم.
تماما خط بریل اومن من شاگردان یاد می دادم.
په بلخ ولایت کې د معلولیت لرونکو کسانو د حقونو د خوندیتوب شبکې غړی او فعال سید محمد یزدان پرست یعقوبی د نابیناو د ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
نابینایان با چالش های عدم شمولیت در آزمون ولایت
دیوی نابینایان په کانکور آزموینه کې له ګډونه بې برخې دي. د زده کړو لپاره ورته زمینه نه ده برابره او همداراز په ښوونځیو کې د درسي توکو سربیره د هغو استادانو له کمښت سره هم مخامخ دي چې له بریل خط سره بلد وي. افغانستان 9.4% وګړي معلولیت لرونکي دي چې تقریبا ډیره د امکاناتو له نشټوالي سره مخامخ دي. نن د جنوري میاشتې 3 نیټه د بریل خط هغه خط چې د نابینایانو ژوند دې روښانه کړ نړیواله ورځ ده. ملګرو ملتونو د دغه ورځې د لمانځلو موخه د بریل خط په اړه چې د نابینایانو ترمنځ د اړیکو ښه وسیله بلل کیږي په اړه عامه پوهاوی ښودلی دی. بریل خط له شپږو ټکو جوړ دی چې نابینایان یې په لمسولو سره د الفبا، توري، حساب او نورې برخې پیژندلی شي. د یادونه ده چې تر دې وړاندې سویډن کمیټې په افغانستان کې معلولیت لرونکو په ځانګړې توګه نابیناو ته روغتیایي اسانتیاوې برابرولې، خو د کمیټې څه موده وړاندې په سویډن کې د قرآن کریم د سوځونې په غبرګون کې د طالبانو له فرمان وروسته په افغانستان کې خپلې چارې ودرولې. په ورته وخت کې یو شمېر نورو نړیوالو بنسټونو د محدودیتونو او په ځانګړې توګه له کار څخه د افغان ښځو د منع کولو په غبرګون کې خپلې چارې محدودې او یا هم بیخي بندې کړې چې د افغانانو په ژوندې منفي اغېز پریښی دی. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت مرستیال عبدالولي حقاني شاوخوا درې میاشتې وړاندې د بینایي د نړیوالې ورځې په مناسبت کابل کې جوړې شوې یوې غونډې ته ویلي چې هر کال شاوخوا 25,000 کسان په افغانستان کې د سترګو لید له لاسه ورکوي. نوموړي همداراز ویلي چې د سترګو د لید د له منځه تلو د دغې کچې 80% د مخنیوي وړ ده، خو د امکاناتو د نشتوالي له کبله خلک د سترګو لید له لاسه ورکوي. د حقاني په خبره چې د روغتیا د نړیوال سازمان او د بینایي سنجي د نړیوال سازمان د معلوماتو له مخې په افغانستان کې د نابینایي کچه د 1.5 څخه تر 2 پورې د او هر کال 15,000 کسان د سترګو لید له لاسه ورکوي. د طالبانو د عامې روغتیا وزارت دغه چارواکي همداراز ویلي چې شاوخوا 1.5 میلیون کسان په افغانستان کې د بینایي له ستونزو سره مخامخ دي. د طالبانو د حکومت د تخنیکي او مسلکي زده کړو د ادارې د معلوماتو پر بنسټ د نابینایانو او ناشنوایانو لپاره د دغې ادارې په چوکاټ کې 14 روزنیز مرکزونه فعال دي چې پکې د نجونو په ګډون څه باندې 2,000 کسان په زده کړو بوخت دي. دا په داسې حال کې ده چې له شپږم ټولګي پورته نجونې د نورو نجونو په څیر له زده کړو منع شوې دي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادۍ راډیو څلوروي ساعته.
او سم یو بهرنی مسأله. د دمشق له هوایي ډګر څخه نړیوالې الوتنې راتلونکي اونۍ بیا پیلېږي. د سوریې د هوایي چلن چارواکو ډاډ ورکړی چې د نړۍ له بېلابېلو هېوادونو څخه په دمشق او حلب ښارونو کې د الوتنو هرکلی ته چمتووالی لري. سوریه ته ملکی الوتنې په 13 دسمبر میاشت کې د بشر الاسد رژیم له پرزیدو وروسته ځنډیدلې وې. دا هم په دې اړه تفصیل.
د سوریې چارواکو پرون اعلان وکړ چې د دمشق په اصلي نړیوال هوایي ډګر کې به نړیوالې الوتنې را روانه سه شنبه بیا پیل شي. سنا دولتی خبری آژانس د سوریه د ملکی هوایی چلن اداره د لوی رئیس اشهد السلیبی لقول راپور ورکړی چې نوموړی وایي د سه شنبې په ورځ به دوی د دمشق له نړیوال هوایي ډګر څخه نورې نړۍ ته او له نورو هیوادونو څخه دې هوایي ډګر ته د الوتنو هرکلی ته چمتو وي. ښاغلی السلیبی وویل موږ د عربي هیوادونو او نورې نړۍ هوایي شرکتونو ته ډاډ ورکوو چې د دمشق او حلب د هوایي ډګرونو د بیا رغونې چارې مو د شریکانو په مرسته پیل کړي دي، نو ځکه دا هوایي ډګرونه به له ټولې نړۍ څخه د الوتنو د هرکلي لپاره چمتو وي. سوریه ته د نړیوالو مرستندویو ټولنو او د بېلابېلو هیوادونو د ډیپلوماتیکو پلاوو د الوتکو او د کورنیو شرکتونو الوتنې لا له مخکې پیل شوي دي. د دمشق د هوایي ډګر یو کارکوونکي چې نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي ځکه له رسنیو سره د خبرو اجازه نه لري، فرانس پرس خبري آژانس ته وویل چې د سوریې هوایي شرکت به له دمشق څخه دوبۍ ته الوتنې د سه شنبې په ورځ بیا پیل کړي. د پنجشنبې په ورځ د قطر هوایي شرکت قطر ایرویز اعلان وکړ چې له نږدې دیارلسو کلونو وروسته به د سوریې پلازمینې ته الوتنې بیا پیل کړي او د سه شنبې له ورځې څخه به سوریې ته په اونۍ کې درې الوتنې ولري. یوه قطري چارواکي تیره میاشت فرانس پلس آژانس ته ویلي وو چې دوهې نویو واکمنو ته د دمشق د هوایي ډګر د بیا فعالولو په چاره کې د مرستې وړاندیز کړی دی. د فرانس پرست خبریال د خبر لمخه د دسمبر په اتمه د بشار اسد د واکمنۍ لپاره زیدو وروسته د دسمبر په 13مه له دمشق څخه په لومړی الوتنه کې د هیئت تحریر شام د مشر احمد الشرچی اوس مهال د سوریه واکمن دی د دې هیواد شمالي ښار حلب ته سفر وکړ.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په نشه یي توکو روږدي ځینې کسان چې اوس بیرته رخصي وایي چې له جدي اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي او د کار زمینه ورته برابره نه ده. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې اندېښنه ښوولې چې حسینه د بیروزګاری له کبله بیرته په نشو روږدي سي. ځینې افغانان وایي چې یوازې د روږدو کسانو درملنه بسنه نه کوي او باید د کاري فرصتونو په برابرولو کې دوی په ټولنه کې مدغم سي. دا هم راپور
دانینګ رهار ولایت اوسیدونکی دی چې وایي په نشه یي توکو له روږدې کېدو څخه موده وروسته یې درملنه وشوه خو اندېښمن دی چې د بېروزګارۍ له کبله بیرته روږدی نه شي. هغه د نوم د نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل
نو زه چې د دوستانو د خوانه چې د تداوي شوم دوستانو ویوړلم او تداوي راته وکړله دواګانې راته واغستلې او له ځان سره یې وګرځولم اوس انشاءالله ښه یم. اوس فلحال چې د وزګار میسې او لاره نشته ده چې یو کاروبار مخې له سړی وي سینسي او دولت نه مې دا تقاضا ده چې مونږ ته یو کاروبار برابر او خپل ژوند مخې له ویسو او بیا دې شي ته مخه وانړو.
یو شمېر افغانان وایي چې یوازې د روږدو کسانو درملنه بسنه نه کوي، وایي دوی باید په باثباته چاپیریال کې ژوند وکړي او په کار ده چې د کاري فرصتونو په برابرولو دوی په ټولنه کې مدغم شي. د پروان ولایت اوسیدونکي میلاد له ازادي راډیو سره په خبرو کې سپارښتنه وکړه چې دغو کسانو ته د کاري فرصتونو برابرول باید د حکومت په لومړی توپ کې وي.
این کافی نیست، باید دلیلی که اینا چگونه
یواز دا بسنه نکوی، باید د دې اصلي لاملونه چې دوی څنګه روجده سیوی او موندل سی. اسلامی امارات باید د دې په دې د لمنځورولو لپاره دغو ځوانانو ته د کار زمینه برابر کړي. شاید دغه درملنه د لاندې مودې لپاره شوي خو بسنه نکوي.
د ټولنیزو چارو یو شمیر پوهان له ډلې مجیب لحاظ وایي چې په ټولنه کې د احتیاط لوی لامل فقر او بیروزګاری ده. هغه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
یکی از عوامل اعتیاد در کشور
افغانستان کې د روزدیدنې یو لوی لامل فقر او بیروزګاری ده. په دې برخه کې عامه پوهاوی هم نه ده سوی. په لومړي پړاو کې د روزدو کسانو درملنه مهمه ده او بیا یې باید څارنه وسي، د کار زمینه ورته برابره سي چې مصروف وي. که داسې ونیسي نو دوی به پر ټولنې بار سي. او بله مهمه مسله دا چې د دوی تیر ته په کتو دوی په ټولنې کې له ډول ډول تانو سره هم مخامخېږي.
اجتماعی رو برو می شوند.
د اندېښنې په داسې حال کې دي چې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت اعلان کړی چې په تیرو دریو کلونو کې د سلو زرو روږدو کسانو درملنه شوې چې د 95 سلونو روغتیایي وضعیت یې ښه شوی دی. د یاد وزارت د مخدراتو پر وړاندې د مبارزې مرستیال عبدالرحمن قاسمی د جمعې په ورځ رسنیو ته ویلي چې په افغانستان کې له هرو لسو تنو یو هغه په نشه یي توکو روږدی دی او په افغانستان کې د روږدو کسانو شمیر څلور میلیونه اټکل شوی دی. افغانستان یو له هغو هیوادونو دی چې د نشه یي توکو د تولید کچه پکې زیاته ده. د نشه یي توکو پر کښت د طالبانو له بندیز سره سره د جرمونو او مخدره توکو پر وړاندې د ملګرو ملتونو د مبارزې ادارې ویلي چې د 2023 کال په پرتله په 2024 کال کې د کوکنارو کښت کې 19% زیاتوالی راغلی دی. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو له لوري په افغانستان کې د 2024 او 2025 کلونو لپاره په ستراتیژۍ کې چې شاوخوا 13 میاشتې وړاندې ترتیب شوې وه د کوکنارو د کښت د کموالي په اړه د راپورونو سربیره په افغانستان کې د روږدو کسانو د شمیر د زیاتوالي په اړه پکې ویل شوي دي. په یاد ستراتیژۍ کې همداشان راغلي چې په افغانستان کې له څه باندې 3 میلیونه روږدو کسانو یوازې 1500 تنه یې د درملنې امکاناتو ته لاسرسی لري.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو. په خوست ښار کې د والیبال د لاسو غوره لوبډلو ترمنځ د سیالیو پایلوبه د لپوریو لوبډلې په بریا سره پای ته ورسېده. دغه لوبې چې د اړیکو دفتر په نوم د یوې غیر دولتي مؤسسې په نوښت د ټولنیز سمون او یووالي په موخه جوړې سوې وې یوه اونۍ دوام کړی دی.
دا د جنوري په 3مه د خوست ښار په والیبال جمناسیوم کې د دې ولایت د مرکز ولسوالیو د لاسو غوره او برتره لوبډلو ترمنځ د والیبال سیالیو پایلوبه ده چې یوه اونۍ دوام وکړ. د دې سیالیو پایلوبې ته د اسماعیل خیل اماندوزۍ او صبرۍ لوبډلې لار موندلې وه چې د اسماعیل خیل اماندوزۍ ولسوالۍ د دلپورۍ لوبډلې اتلولي په خپل نوم کړه. د خوست ورزشي عامر عطاالله شاه کډوال مشال راډیو ته وویل
دی والی په موخه په لاره چول شو چې خوشبختانه نن ورځ د صبرۍ او دلپرۍ فائنل ډیر په سلیزا پزا کې وشه خو ډیر په خواند او ډیر خوښه تماشه ډیر خواند نه واخیست.
خوستې ورزشکارانو دوی لپاره دا ډول سیالۍ ګټوري وبللې او ویل دوی په دې لوبه کې تجربه ترلاسه کوي، وړتیاوې لوړېږي او د والیبال لوبې له پرمختګ سره مرسته کوي. د صبرۍ ولسوالۍ د لوبډلې دوه لوبغاړو بلال او عرفان ویل
دا کولای شي د خوست لوبغاړي ملي ټیم ته، ځوانانو ټیم ته کولای شي چې بوزي دغه لوبې پرمختګ ورکړي. دغه لوبې کولای شي چې د خوست لوبغاړي تر ملي ټیم پورې ورسي.
اوس والیبال مخکې په نسبت اوس ډېر فعالیت کړی دی. د مسوساتو نامه دا خیله د شپنده کې دا رقم ترمنچینه دا اوس کوم پایته ورسې دغه ترمنچینه نور جوړ کی ترسو ځوانان مر تشویق شي.
د والیبال یاد لوبې چې د ټولنیز سمون د خلکو او ځوانانو په منځ کې د یووالي روحیې پیاوړي کولو او له ټولنیزو بیلاریو ځان ساتلو په موخه وي ورزشکاران سپورت په دې ټولو برخو کې ګټور او اغیزمن وباله.
نوم مې هلال مبارز ده، د خوست ولایت مو اوسیدونکی یم. دغه د موږ د یووالي په باره کې جوړ شوی دی چې دا خوستوال د دلی یووالي وکړي او مکمل راټول شي. نو د دې نه ډېر دا هیله کوو چې دا رقم ټورنمنټونه په لاره واچوي او نشه یي توکو نه خلک په امن کې شي او تفریح ته ځان راواچوي او لوبې وکړي.
نوم مې کیل دا، د خوست ولایت اوسیدونکی یم. دا رقم ته لوبې د خوست خلکو یووالي مرسته کوي او د خلکو تفریح لپاره هم ډېر مهم دي. نو ان شاء الله دا رقم ته لوبې به د نشه یي مواد مخکې هم ډېره مبارزه راولي.
په خوست کې له ورزش سره د خلکو او ځوانانو د ډېرې لیوالتیا او ځایي خلکو لپاره د تفریح او مشغولتیا په خاطر په دوامداره توګه د دې ولایت په مرکز او ولسوالیو کې دا ډول له احساساتو او ولولو ډکې لوبې او سیالۍ کېږي چې سلګونه کسان یې تماشې ته ورځي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. آزادی رادیو قدرمن اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه او نیکه هیله وړاندې کوم. د افغانستان اسلامي امارات څخه دا یو غوښتنه لرم چې په جدن توګه د غدې په وراو کې یا د ودو کې د نظامی موټر څخه استفاده کول ګره د ملت سره خیانت دی. مثال خبرې د ملت باندې زده کول کو دی د ملت د پزور حکومت چې په ملت کې د چوز رده دی چې دی د خپل سر په دوه تنو یا په وطن چې پونشنبه شي موټر تک تنه را خوش کړوي. د دې جدان مخاوني ول چې د افغانستان د اسلامي دفاع وزارت د ملا یعقوب څخه د غوښتنه لرم چې په کلکه توګه دغه مخاوني سي.
سلامونه نیکی هلی ازادي رډیو کارکونکو او اوریدونکو ته. اوسنۍ کابل ادارې حاکمان ته پورا او کافی ډول وخت ورکړی او نړیوالو ټولنې لوها متاسفانه طالبانو د دې فرصت څخه پوره ګټه پورته ونه کړی شو. څلورم کال دی چې دوی په افغانستان کې حاکمیت یا حاکمان شوي دي، خو په تګلارو کې خاص کوم ډول بدلون راغلی نه دی. هماغه لومړۍ دورې ورته کړنې دي چې کرارېږي بار بار. موږ نړیوالو ټولنې څخه غواړو طالبانو باندې فشار زیات کړي تر څو کومې ناکامې تګلارې چې دي هغه باید بیا ځلې تکرار نشي.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
د دې سره د خبرونې نیمایي ته ورسېدو. شپږ نیمه بجې سوې. په څو شیبو کې سپورتي پروګرام د لوبو له میدانه خبریږي. خو اوس د دې ساعت مهم خبرونه په لنډو کې.
اټکل کېدی چې له نن یکشنبې څخه د پنجشنبې تر ورځې پورې د افغانستان په ځینو ولایتونو کې د هوا د حرارت درجه ټیټه او یخنی ډیره سي. د طالبانو ټولګټ وزارت وایي چې د سالنګونو د لوی لارې د پاکولو چارې لا هم روانې دي او دغه لار له پرون د ټولو موټرو پر مخ تړلې ده. د دغه وزارت ویان محمد اشرف حق شناس تیره شپه پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د جنوبي سالنګ په ځینو برخو کې د واورې اندازه 2.1 متره ته رسېدلې او په شمالي سالنګ کې 2.99 متره واوره سوې ده. د ملګری ملتونو یوې چارواکي په افغانستان کې پر ښځو او نجونو د روانو محدودیتونو په باب اندېښنه وښوده. د ملګری ملتونو د سرمنشي مرستیالې امینی محمد پرون پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر حقونو په پرلپسې ډول تیری کیږي. د هغې په لیکنه سږ کال نورو شاتګونو دوی نور هم له عزتمند ژوند څخه بې برخې کړي دي. د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ د دویمې ټیسټ لوبې دویمه ورځ پرون داسې مهال پای ته ورسېده چې افغانستان له سیال زیمبابوې څخه 215 منډې مخکې دی. د حزب الله ډلې مشر نعیم قاسم وایي د دې ډله له لبنان څخه د اسرائیل د شاتګ د 16 ورځنۍ مهلت له پای ته رسېدو مخکې له اوربند څخه د اسرائیل سرغړونو ته د ځواب ویلو لپاره چمتو ده. د غزې تړنګي روغتیایي چارواکي وایي چې د اسرائیل په پرونیو هوایي حملو کې د دوو ماشومانو په ګډون لږ تر لږه 21 کسان وژل شوي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکي وایي د شمالي کوریا سرتیرو ته چې د روسیې په کورسک سیمه کې د روسي سرتیرو تر څنګ جنګیږي په تیرو 2 ورځو کې درنه مرګ ژوبله اوښتې ده.
د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادي رادیو له دې اونیز پروګرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوږ تجربه کړئ.
ورزش د سلامتۍ او احتیاط ترمنځ دیوال.
سلامونه او درنښت د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، بختیار ساحل مو په یوه بلې ونیزي سپورتي خبرونه کې هرکلی کوم. نوې زیږدیز کال دې ټولو ته بختور وي. د دې ونې په خبرونه کې به واوري افغان کرکټ بورډ ویلي دي چې سږ کال د افغانستان غوره لیگ دویم پړاو سیالۍ ترسره کوي. افغانستان او زیمبابوې دویمه ټیسټ لوبه پیلوي. عظمت الله عمرزی د کرکټ نړیوالې شورا له لوري د ورځنیو سیالیو د کال د غوره لوبغاړي جایزې ته نوماند دی. د افغانستان فوټبال د اتلانو لیگ نهمه ونې روانه ده او لا هم د ابو مسلم فرار لوبډله مخکخه ده. سویلي افریقا د پاکستان په ماتولو سره د ټیسټ اتلولیو په لوبې ته لار موندلې ده. د هندوستان او استرالیا ترمنځ د بارډر گواسکر ټیسټ لوبلړۍ څلورمه سیالي استرالیا وګټله، خو هندوستان لا هم په لوبې ته رسیدو په هڅه کې ده. د بنگلاديش غوره لیگ سیالۍ د ګډو افغان لوبغاړو په ګډون پیل شوې دي. په دې خبرونه کې درته دوه ځانګړې مرکې هم لرو. د افغانستان کرکټ بورډ ویان سید نسیم سادات د کرکټ بورډ په کلنۍ غونډې را سره مرکه کړې ده او د خبرونې په وروستیو شیبو کې به د احمد فرهاد فدایي مرکه خبره کړو چې د افغانستان او زیمبابوې د ټیسټ لوبلړۍ په روانو سیالیو غږېدلې ده. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې ویلي دي چې د بورډ د غړو ترمنځ کلنۍ ناسته ترسره شوې ده. په دې ناسته کې څو مهمو خبرو ته اشاره شوې ده. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې لیکلي دي چې په دې کلنۍ ناسته کې پریکړې وشوې چې په روان زیږدیز کال کې به د افغانستان غوره لیگ یا ای پی ایل سیالیو دویم پړاو ترسره کوي. د افغانستان غوره لیگ سیالۍ په لومړي ځل په 2013 زیږدیز کال ترسره شوې، خو وروسته د کرکټ بورډ په خبرونو خبر پاڼو رسنیو کې وویل شول چې د ځینو چارواکو له لوري په یادو سیالیو کې فساد شوی و چې لا هم هغه سیالۍ د څو کلونو په ځنډ سره بیا نه دي ترسره شوي. دغه راز کرکټ بورډ دا هم ویلي دي چې سږکال په پلان کې لري چې څلور لوبغالي د افغانستان په مختلفو زونونو کې په معیاري بڼه ورغوي. او تر څنګ کرکټ بورډ دا هم ویلي دي چې د کورنی کرکټ د مختلفو ټورنمنټونو په ترڅ کې د لوبغاړو میچ فیسونه لوړ کړي دي او د دې ترڅنګ به د 19 کلنو ځوانانو په لا ښې روزنې هم سکل ډیر تمرکز کیږي. په دې تړاو مو د کرکټ بورډ د رسنیو له مسؤل سید نسیم سادات سره مرکه کړې ده چې پام ورته راړو. سادات صاحب خبرونه ته ستړی مشي. د افغانستان کرکټ بورډ د بورډ غړو په خپل کلنۍ ناست کې څو مهمې خبرې یادې کړې دي. تر ډېره جزئیات رسنیو ته نه دي رسیدلي خو څومره چې ما اورېدلي دي د بورډ غړو ویلي دي چې سږکال یې تصمیم نهایی ده چې د افغانستان غوره لیګ یا ای پی ایل دویم پړاو به ترسره کوي او ویلي دي چې دا به د روان زیږدیز کال په وروستیو میاشتو کې ترسره کیږي. کراته معلومات راکړئ چې تر دې دمه د دغه لیګ پر وړاندې کوم خنډونه و، ځکه لومړی پړاو یې په 2013 کې ترسره شو، بیا په مسلسله توګه د دې لیګ د ترسراوي خبرې وشوې خو ونه شوه هغه لیګ. کوم خنډونه و او آیا دغه خنډونه لرې شوي دي او د دقیقې نیټې څه معلومات شته؟
بالکل، پرون د افغانستان کرکټ بورډ د غړو ترمنځ په کلنۍ غونډه کې د ای پی ایل یا افغانستان غوره لیګ په تړاو خبرې وشوې، چې په دغه خبرو کې ټینګار په دې وشو چې د ای پی ایل چارې لا پسې ګړندۍ شي. ای پی ایل یو پړاو تر اوسه ترسره شوی دی. په لومړي پړاو کې یو شمېر ستونزې وې چې لومړی باید هغه ستونزې هوارې شوی وي، هغه مشکلاتو ته رسیدګي شوی وي، او له هغې وروسته د دویم پړاو لپاره کار شروع شوی. نو په همدې خاطر دویم پړاو ای پی ایل یو څه وځنډېده. نو اوس انشاءالله د یوې کمپنۍ سره خبرې نږدې شوي دي د قرارداد په شرایطو باندې د دواړو لورو حقوقي ټیمونه کار کوي تر څو هوکړې ته سره ورسیږي او بیا قرارداد وکړي. نو انشاءالله تاسو د نټې په اړه پوښتنه کړې، یوې یو نیمه میاشت کې به دغه معلومات نهایی شي او بیا به موږ د هیوادوالو سره شریک کړو. خو یادونه کوم چې انشاءالله د ای پی ایل یا افغانستان غوره لیګ دویم پړاو به سږ کال یعنی د 2025 کال په وروستیو میاشتو کې ترسره شي.
دغه راز په دې ناسته کې د څو لوبغالو د معیاري رغونې خبره هم شوې ده چې پکې د شهید نجیب الله تریکي لوبغالی په ځانګړې توګه یاد شوی ده چې په معیاري ډول به رغول کیږي. دغه معیارونه ستاسو لاندې څه شی دي او د دې لوبغالو د جوړونې کار به کله پیل شي؟
هو، په دغه ناسته کې د یو شمېر لوبغالو په معیاري جوړولو او په دغه لوبغاړو کې د اسانتیاو رامنځته کولو خبرې وشوې چې په دغه لوبغاړو کې ننګرهار کې په سپین غر زور کې د نجیب الله ترکی کرکټ لوبغالی، دغه راز په میسانک زون کې د خوست کرکټ لوبغالی، بوست زون کې د کندهار کرکټ لوبغالی او په امو زون کې د کندوز کرکټ لوبغالی شامل دي. چې پیل به سږکال انشاءالله د نجیب الله ترکی کرکټ لوبغالی نه کیږي، چې لوبغالی که څه هم تر دې مهاله د کورنۍ کرکټ سترې سیالۍ په کېږي، خو لا به معیاري شي، لا ډېرې اسانتیاوې به پکې رامنځته شي. چې د هغې اسانتیاوو په اړه باید ووایم چې تقریبا د 20,000 نندارچیانو لپاره به پکې سټینډونه جوړ شي، تر څنګ یې د پویلین تعمیر کار پاتې دی، هغه به سږکال ترسره شي، او دغه راز د فلډ لایټس یا د سترو څراغونو چې ډے نایټ میچونو کې مرسته کوي هغه به هم پکې نصب شي. نو په همدغه شان باندې به د پاتې درې میدانونه چې په بېلابېلو زونونو کې دي په هغې کې به هم انشاءالله د ورته اسانتیاو لپاره کار کیږي، او زمونږ هڅه به دای چې دغه څلور میدانونه په نړیوالو معیارونو سره جوړ کړو او ټولې اسانتیاوې پکې رامنځته کړو.
همدارنګه د کورنی کرکټ په ټورنمنټونو کې د لوبغاړو د میچ فیسونو د لوړولو خبره یاده شوې ده. دا فیسونه په کومو سیالیو کې لوړ شوي دي او څومره حد ته رسیدلي دي؟
د کورنی کرکټ په اړه به ووایم چې هو، په کورنی کرکټ کې د دې ترڅنګ چې په مهمو ایونټونو کې د لوبغاړو میچ فیسونه زیاتېږي، چې هغې کې لسټه فرسټ کلاس او شپږیزه شامل دي، په لسټه کې تیر کال هم فیسونه زیات شوي وو. تاسو پوهیږئ چې څو کال وړاندې د لسټه فیس 4,000 بیا په تدریجي ډول باندې زیات شو، تیر کال دغه فیس 2,000 شوی وو، او سکل بیا خوشبختانه د لیسټي فیس 13000 ته رسیدو. تر څنګه باید د فرست کلاس په اړه هم وایم چې د فرست کلاس فیس 2-3 کال وړاندې 1000 افغانۍ بیا تیر کال دغه فیس 13000 افغانۍ ته لوړ شوی او په دغه اوسنۍ ناسته کې دغه فیس 15000 افغانۍ ته لوړ شو. تر څنګه د شپږیزي میچ فیسونه هم لوړ شو. د کورنۍ کرکټ لوبغاړو ته به د هغوی د گریڈنگ سسٹم سرسم میچ فیس ورکول کیږي او د ملي لوبډلې لوبغاړي څوک چې مرکزی قرارداد لري هغوی ته به 15000 افغانۍ شاوخوا میچ فیس ورکول کیږي.
تیاد اورانای
د بیلار ملګری سره ناسم بس یو ورځ روانه پانه شو بل د سیګریټ باندې وای وه له سیګریټ انځه قره قره چرس خو مې شیشې ته ختمه
د ځان مې چې کوړی کې مې کمزور مې هغه مستش مو هله چې مې شي ډیر زیب کړو
نه پوهیدم چې دا چرس اعتیاد امر دی.
اعتیاد مو لکورنۍ دوستانو ټولنې او ژوند نه ویلوي.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې خپل لومړی ټیسټ سیالي له زیمبابوې سره په مساوي توګه پای ته ورسوله. یا د ټیسټ سیالي د تیر زیږدیز کال د ډسمبر په 16 نیټه پیل شوې وه او د همدې میاشتې په 13 نیټه بې پایلې پای ته ورسېده. په یادې ټیسټ سیالۍ کې د افغانستان لپاره دوه لوبغاړو غبرګې سلیزي ووهلې. لوبډل مشر حشمت الله شهیدی 246 او رحمت شاه 244 منډې وکړې. همدارنګه افسر زازی هم پکې خپل لومړی سلیزه ووهله. که څه هم دغه ټیسټ سیالي بې پایلې پای ته ورسېده خو د کرکټ شنونکي وایي چې د افغان توپوهونکو لپاره ځانګړې ټیسټ لوبه وه. د یادې ټیسټ سیالۍ په لومړۍ پاړۍ کې زیمبابوې 1506 اتیا منډې کړې وې او افغانستان یې په ځواب کې بیا 699 منډې وکړې چې دا د ټیسټ کرکټ په یوې پاړۍ کې د افغانستان تر ټولو زیاتې منډې دي. دغه راز په دویمې پاړۍ کې چې د وروستۍ ورځې په وروستیو شیبو کې پیل شوه زیمبابوې د افغانستان د 114 منډو قرض خلاص کړ خو نوره سیالي د وخت د کمښت له امله ونه غځېده او په 122 منډو زیمبابوې 4 لوبغاړي له لاسه ورکړل او په دې سره دغه لوبه بې پایلې پای ته ورسېده. په پلان کې ده چې دواړه لوبډلې دویمه ټیسټ سیالي د جنوري په 2 نیټه پیل کړي او دغه لوبه به د جنوري تر 6 نیټې پورې دوام لري. په دې تړاو مو د کرکټ چارو له شنونکي فرهاد فدایي سره هم مرکه کړې ده چې هغه به د خپرونې په وروستیو او شیبو کې خپره شي. خو د لومړي ټیسټ لوبې په تړاو لوبډل مشر حشمت الله شهیدی خبرې کړې دي چې تاسو ته خبرو.
په دې ټیسټ لوبه کې لوبډل ډېر ښه پرفارمنس وکړ که څه هم ریزلټ بې نتیجې پاتې شو خو تاسو وګورئ اول ورځ کې موږ لوبډلې دومره ښه لوبه ونه کړله او د زیمبابوې لوبډله په ټاپ کې وه خو بیا دغه نه بعد زموږ لوبډلې چې څنګه کمبیک وکړو او بالخصوص په بیټنګ برخه کې چې رحمت شاه شو او دما او د افسر بازی د دې پارټنرشپ چې کوم شول دما په نظر چې ډیر خو په ریډ بال یا په ټیسټ فارمټ کې یو لوبډلې ته ښکاري همدغه سي پرفارمنس موږ ورکړو.
احتیاط تباہی او ورزش سلامتی دا.
د کرکټ نړیوال شورا خبر ورکړی دی چې د افغانستان مخکخ آل راونډر عظمت الله عمرزی د یو ورځنیو سیالیو د کال د غوره لوبغاړي جایزې ته نومن شوی دی. کرکټ نړیوال شورا د خبر پر اساس د جایزې ته څلور لوبغاړي نوماندان دي چې د سریلانکا وینندو حسرنګا، عظمت الله عمرزی، کوشال مینډس او شرفن ردرفورد دي. شرفن ردرفورد بیا د ویسټ انډیز لوبغاړی دی. یاد لوبغاړو په 2040 زیږدیز کال کې د ورځنیو سیالیو په ترڅ کې خې لوبې کړې دي چې له امله یې دغه جایزې ته نومن شوې دي. خو د افغان مخکخ آل راونډر عظمت الله عمرزی لپاره بیا لیکل شوې دي چې هغه د افغانستان په کرکټ کې یو له مخکخو لوبغاړو څخه دی چې په 2040 زیږدیز کال کې د سریلانکا خلاف په یو ورځنۍ سیالۍ کې په یوه پاړۍ کې 149 سوځېدلې منډې کړې وي او په دې پاړۍ کې 115 توپونه لوبولي وي. همدارنګه عظمت الله عمرزی ټول ټال 12 پاړې لوبولې دي چې 411 منډې کړې دي او په دې سره یې د لوبو اوسط 250 دی. هغه دغه راز اوه وکټې هم اخیستې دي چې اکانومي یا د لوبې اوسط یې ډېر ښه دی. دا کال د عظمت الله عمرزی لپاره په یو ورځنیو سیالیو کې بهترین کال یاد شوی دی. د کرکټ نړیواله شورا وایي چې دغه لوبغاړي به د رای ورکولو پر اساس غوره کیږي. اوس د افغانستان د فوټبال د اتلانو لیگ په تړاو معلومات درکوو. د دې خبر تر خپرېدو پورې د افغانستان فوټبال د اتلانو لیگ په نهمې اونۍ کې د ابو مسلم فرا لوبډله تر ټولو مخکښه. دغه لوبډلې نه سیالۍ کړې دي، اته یې ګټلې دي، خو هېڅ سیالي نه ده بایللې او یوه سیالي په مساوي ډول پای ته رسیدلې ده. د دې لوبډلې ټول امتیازات 25 دي، خو د ګولونو د وهلو شمېر یې 28 دی. اټک انرژي بیا ورپسې لوبډله ده. یادې لوبډلې هم نه سیالۍ کړې دي او اته یې ګټلې دي او هېڅ سیالي نه ده بایللې. یوه سیالي چې مساوي کړې هغه له ابو مسلم فرا سره وه. یادې لوبډلې امتیازات هم 25 دي، خو د ګولونو تعداد یې 19 دی. دغه راز ترخ پوشان خوافي، موج ساحل، خراسان فاریاب، استقلال کابل، صرافان هرات، عینو مینا، جوانان پیروزی، سرسب یشلر، عدالت فراه هغه لوبډلې دي چې یو په بل پسې له دریم مقام څخه تر یولسم مقامه پورې قرار لري. خو خدیم اف سی یوازینۍ لوبډله ده چې خپلې نه واړه سیالۍ بایللې دي او د نمرو په جدول کې په وروستي دولسم مقام کې قرار لري. د فوټبال فدراسیون د خبر پر اساس دغه سیالۍ چې په هرات ولایت کې پیل شوې دي، تر دې دمه تر ټولو زیات ګولونه فرهاد علیزاده وهلي دي چې تعداد یې 14 دی. هغه د سرخ پوشان خوافي په لوبډله کې لوبیږي. د ابو مسلم فرا لوبغاړي جبار شرزه بیا نه ګولونه وهلي دي. امانویل اوکرویا چې بهرنی لوبغاړی دی، د اټک انرژي په لوبډله کې لوبیږي، 15 ګولونه وهلي دي. دغه راز امان الله سرداری د ابو مسلم فرا بل لوبغاړی دی چې 15 ګولونه وهلي دي. او میرویس غفوري د سرسب یاشلر د لوبډلې لوبغاړی دی چې 4 ګولونه وهلي دي.
ورزش مو له احتیاط لرې ساتي.
د سویلي افریقا د کرکټ ملي لوبډلې د پاکستان په ماتولو سره د ټیسټ اتلولیو پیلوبې ته لار پیدا کړې ده. د سویلي افریقا او پاکستان ترمنځ د دوو ټیسټ سیالیو په پیل شوې لوبلړۍ کې د ډسمبر په 9 نیټه کوربا سویلي افریقا په لومړۍ ټیسټ لوبه کې د دوو وکټو په توپیر پاکستان ته ماتې ورکړه. دغه سیالي چې د ډسمبر په 14 نیټه د سویلي افریقا په سنچورین ښار کې پیل شوې وه، د افریقا په بری سره پای ته ورسیده. په دې ټیسټ سیالۍ کې پاکستان لومړی توپهنه کړې وه چې په لومړۍ پاڼۍ کې 211 منډې کړې وي. سویلي افریقا بیا په جواب کې 301 منډې وکړې. د پاکستان توپوهونکو په دویمې پاڼۍ کې 212 منډې وکړې او 143 منډو هدف یې ورکړ. د لوبې په څلورمه ورځ د سویلي افریقا په توپوهونکو کې که څه هم چاخه پیل نه درلود او په 69 منډو اته لوبغاړي له لاسه ورکړي وو، خو وروستیو توپوهونکو یې رباډا او یانسن وکړای شول چې ورکړل شوی هدف پوره کړي او د ټیسټ اتلولیو پیلوبې ته ځان ورسوي. د ټیسټ اتلولیو د پیلوبې بله لوبډله لا نه ده معلومه، خو آسترالیا د پیلوبې مخکښ کاندید دی. د ورده چې د ټیسټ چمپینشپ پیلوبه به د 2025 زیږدیز کال د جون په 11 نیټه د انګلستان په لارډز لوبغالي کې ترسره شي. بیا هم په ټیسټ کرکټ کې پاتې کیږو. د آسترالیا او هندوستان د ملي لوبډلو ترمنځ د ټیسټ کرکټ روانې لوبلړۍ ډېره غوغا جوړه کړې ده. په یاد ټیسټ لوبې کې د لوبغاړو ترمنځ لفظي شخړې، په لوبغاړو د تماشاچیانو نیوکې او بیلابیل غبرګونونه د دې لامل شوي دي چې دغه ټیسټ لوبلړۍ ډېرې رنګینې کړې دي. څلورمه ټیسټ سیالي د ډسمبر په 13 نیټه پای ته ورسېده چې آسترالیا د 143 منډو په توپیر وګټله. دغه ټیسټ سیالي آسترالیا په ډیرو شاندارو مراسمو سره ونمانځله او له دې امله آسترالیا ته دغه سیالي مهمه وه چې که یوه بله سیالي وګټي نو په دې سره به د ټیسټ اتلولیو پیلوبې ته ورسیږي. په دې ټیسټ سیالۍ کې آسترالیا په لومړۍ پاړۍ کې 414 منډې کړې وې، خو په جواب کې هندوستان 369 منډې وکړې. په دغه ټیسټ لوبه کې د آسترالیا لپاره سم کانستس ډیر ځلیدونکی لوبغاړی و. هغه چې لومړی ځل لپاره په ټیسټ کرکټ کې لوبېده، په 15 توپونه 18 منډې وکړې. هغه څو رم شاټونه ترسره کړل چې د کرکټ د مینوالو او مبصرینو پام یې ځان ته راړولی و. هغه په دې ټیسټ لوبه کې د ځلیدونکو لوبغاړي په توګه په خبرونو کې د یو سرلیک په توګه یادېده. د جډیجا له لوري تر سوځېدو وروسته یوازینی لوبغاړی چې سلیزې ووهله هغه سټیو سمیت و، او یو سل څلوېښت منډې وکړې. دا په روانه لوبلړۍ کې د سټیو سمیت دویمه سلیزه ده. هند لپاره بیا په دې پړۍ کې مخکښو لوبغاړو روهیت شرما، کے ایل راہل، ویرات کوہلی او آکاش دیپ او رشبھ پنت ښه لوبې ترسره نه کړې، خو نتیش کمار ریڈی په یو سل نهال تیا توپونو باندې یو سل څوارلس منډې وکړې، او په دې سره یې په ټیسټ کرکټ کې خپله لومړنۍ سلیزه ثبت کړه. په دویمې پړۍ کې د هند لپاره یو وار بیا جسپریت بومراه پنځه لوبغاړي وسوځوله، او آسټرالیا په دوه سوه څلور دېرش منډو وسوځوله. په دې سره د آسټرالیا له لوري هند ته ورکړل شوی ټارګیټ درې سوه څلوېښت منډې و. د هند لپاره د لوبې پیل یو وار بیا جیسوال ډېر ښه وکړ، خو روهیت شرما، کیل راہل او ویرات کوہلی هغه لوبغاړي چې په پرله پسې توګه وکټې له لاسه ورکړې. د جیسوال او رشبھ پنت ترمنځ ښه ملګرتیا وشوه، خو پنت په دیرشو منډو وسوځید، او لغې وروسته جډیجا، نتیش کمار ریڈی، واشنگټن سندر، آکاش دیپ، جسپریت بومراه او محمد سراج ونه کړای شول چې د جیسوال ملګرتیا وکړي، او په دې سره ټول لوبغاړي وسوځیدل او یو سل څلور اتیا منډې وکړې. په دې پاړۍ کې د آسټرالیا لپاره پات کمنټس او سکاٹ بولن درې درې لوبغاړي وسوځول. پات کمنټس چې په لومړۍ پاړۍ کې هم درې لوبغاړي سوځولي وو، د دې لوبې د غوره لوبغاړي جایزه یې وګټله. په پلان کې ده چې دواړه لوبډلې وروستۍ ټیسټ سیالي د جنوري په دریمه نیټه د آسټرالیا په سیډنی لوبغالي کې پیل کړي. که دغه ټیسټ سیالي آسټرالیا وګټله، نو نیغ په نیغه به د ټیسټ اتلولیو پیلوبې ته ورسیږي، خو که هند یې وګټي بیا به هم پیلوبې ته د رسیدو هیلې ژوندۍ وساتي.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
وروستۍ خبر مو دا ده چې د بنگلادیش پریمیر لیگ د 2025 زیګدیز کال سیالۍ پیل شوې دي. دغه سیالۍ د دسمبر په دیرشمه نیټه پیل شوې، او د فبروري تر اوومې نیټې پورې به دوام لري. سږکال د بنگلادیش پریمیر لیگ په سیالیو کې و لوبډلې ګډون لري، چې تر دې دمه د رنگپور رایډر لوبډله تر ټولو مخکښه ده. په دوه سیالیو کې دواړه ګټلې دي. سږکال د بنگلادیش غوره لیگ په سیالیو کې ګڼ افغان لوبغاړي هم لوبه کوي، چې له ډلې محمد نبی، ابراهیم زدران، درویش سولی، زبید اکبری، عظمت الله عمرزی او ګڼ نور د یادولو دي. د ازادي راډیو درنو اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې د ځانګړې مرکه درته خبرو. زموږ د دې مرکې میلما د لوبو مبصر فرهاد فدی دی. هغه د افغانستان او زیمبابوې د ټیسټ لوبو روانه لوبلړۍ له نږدې څاري. نور جزئیات را سره په دې مرکه کې واورئ. فدی صاحب، سلامونه مې ومنئ. افغانستان او زیمبابوې په پلان کې لري چې دویمه ټیسټ سیالي پیل کړي. ستا لاندې هغه کومې مهمې خبرې دي چې په دویمه ټیسټ سیالۍ کې ورته په ځانګړې توګه افغان لوبډله پام وکړي؟
د افغانستان او د زیمبابوې د دویمه ټیسټ سیالۍ په تړاو باندې او داسې کومې مهمې خبرې دي چې باید په دویمه ټیسټ کې ورته افغان لوبډله پام وکړي؟ زما په اند باندې د افغانستان پیل کې بالینګ دومره صحیح نه و، د دوی لائن هم صحیح نه و، لینګ هم صحیح نه و. لینګ دا داسې کله فول بال وکړه، کله شارټ بال وکړه، کله شارټ آف د ګوډ لینګ وکړه، کله کله ګوډ لینګ وکړه، کله هاف والی ورکړل. نو دې له وجې نه زیمبابوې ډېرې چټکې منډې وکړې. او که تاسو وګورئ په اول اننګس کې زیمبابوې هغه سکورینګ ریټ پر اوور څلورو شاوخوا و، او همداراز د لاین خبره هم موږ وکړله چې داسې باډۍ ته بالونه ونه سوی کړه، یا اکثر مثلا یا خو فلټاسو یا مثلا داسې یو چې د لاین په حساب باندې بیخي په سکس سټمپ او سیون سټمپ باندې بالو، یا پیک ته بالو، مثلا لیگ سټمپ ته بالو، چې هغه ډېر اسانه رنزونه بهغه باندې راتلی شوی. نو ټول نه مهمه خبره خو به د افغانستان د بالنګ ډسپلین، چې افغانستان دا ځای دی انشاءالله د زیمبابوې په مقابل کې په ښه ډسپلین سره بالنګ وکړي. هغه دا داسې باید وکټ ټو وکټ بالنګ وشي، او بل دا داسې باید کنسیسټنټلی یو ایریا باید ټارګیټ شي. مثلا ګوډ لینک باندې بال کوي، نو مسلسل هغه ګوډ لینک باندې بال وکړي تو بیټسمین مجبور کسی غلطی ہوگی پتھانگی کے. او ظاہر خان سے دا موږ ولی دسه هغه په دو مینګس کې خپل بالینګ صحیح کړی وو، موږ لپاره دوه وکټې واخیستلې. نو د وکټې کنډیشنز ته په لیدلو سره به دا مهمه ایسي د افغانستان توپ اچوونکي هغه خپل لاین زر تر زره سیټ کړي، آیا فل بال ته ضرورت کی که بال کی سوئنگ کی او یا گڈ لنک ته ضرورت کی سپ ٹاپ آف دی آف سٹمپ باندې مسلسل بال اسی سٹر سو بیٹسمین دیتا مجبور ہے کہ ساغه غلطی ہوگی او بل دا سے کلا جمونگا سر کی بالانان غلی ہو کنه او سو ورونو نو پارا جمونگا بالانان سر پروٹیکشن ہم نو لکه مثلا نزدی فیلڈران درولی ولا باونڈری ورته نو کور کرے نو هغه مجلس کی دیسه کلا بیٹ بال سو خراب بال بو سو هغه بلار سلوری زبس ولا نو دوم پاملرنه بس ما په ان دی افغانستان دی ټیم دته میسه فیلډ سیټینګ دوی څنګه وکی اس په زمند دی کې چې دوی بیټسمن ته نږدې فیلډران ساتي چې ترڅو مثلا کوم موقع جوړیږي بیټسمن او کی همدارس کې چیرته کوم بال مثلا خراب کیږي چې هغه صرف سنگل پورې پاتې شي او یا حد اعظم دوه منډې پر راشي د سینې چې هغه څلوري شي دا به دی بالینګ په برخه کې دی او والا دی توجه او دی فام ور موضوعي بل مسئلہ نیمونگا بیٹنگ کے دا فکر کوم اس سے وکم سیچویشن کسی دے افغانستان لوگ ڈالا والا ہما غسی و بیٹنگ دا ضرورت ہو وہ کہ دے سی دوی دراتوں کے سیالی لوگ سیالی لپارا دیتا ہمو گوری سی کہ دے سی لگ کچھر تا قوی سٹرائک ریٹ سر دوی مختلع سی مثلا پارا ورکی دوی کدرینی میں یا چلور نمرے واقعی ندا بر دیر دی لوگ دی نتیجے معلوم ہو لپارا افیزمنا پروسی
لومړی ټیسټ سیالي که څه هم د افغان توپ وهونکو لپاره ښه وه خو بیا هم ویل کیږي چې تر دې غوره ستراتیژي ورته جوړېدای شوه چې افغانستان دا سیالي ګټلی وای. ته له دې خبرې سره موافق یې؟
دوه مسلې دي دلته. یو خو دا داسې باران هغه د افغانستان ستراتیژي ورته په اوبوله وکړله، ځکه چې کوم سوچ سره چې دوی په څلورمه ورځ باندې راغلي ول او کرکټ یې کاو، دوی داسې فکر کاو چې دوی به زیمبابوې ته تقریبا مکمل اورس دی بیٹنگ لپاره فری دی او یو غټ هدف به ورته وټا کې خو باران وسو د 2:25 دقیقو ته ورسته د زیمبابوې په باندې باران وسو. نو هغه نور ټول لوبه پاتې شو، په هغه کې د ډوډۍ نه ورسته سیشن پاتې شو او د چای نه ورسته سیشن پاتې شو. په هر سیشن کې تقریبا 150 رګيږي. نو تاسو فکر وکړئ چې 500 اورونو لوبه ضایع شوله، هغه د افغانستان په پلان باندې یو څه منفي اغیز وکړو. او بل حکوم حالت کسی افغانستان و اسی پینیس و شپاکت یا مندی پی سوی ولی نوزه فکر کو ما دا کم بیک افغانستان لخواد سا شپاک سا و نه و نمی مندی دیگوی کو جواب کی وکرلی دا یو دیر مناسب کارو او زه فکر نه کوم اسی دی سر نور چه موضوع مندو تاسو چیره روی سو زه کسی خپل دی لوب بچول دی افغانستان لپار اول هدف و او دا سی پتابانی دی سکور بورد پریشری سی پینیس و نپورت مندی پتابانی سوی دی او بل تا هغه میچ بچای او ته د بایلوت نه ځان ډراته برابرې نه زه فکر کوم چې دا د افغانستان په ګټه باندې ده. او اخیره خبره دا ده چې پچ دس یوز په لکه وکټ اخیستل ډیر ګران وو، ځکه چې بال په کې ډیر سلو کېده، وکټ سره وکټ بالر سره مرسته نه کوله. کله د سی کنه چې هغه وکټ کې لک پیسی سی بالر بالا چي نو خپل وکټ هم لک ورته دغه ور کوي، لک پیس ور کوي نو بال لک تیز دی، لک څه سکیټ کیږي، لک څه بیټسمن په ازادي کې هغه څه شي په ډیر کم. او بیا هم زموږ دغه بالرانو سی دی وکټ نه یو څه نه څه بیا هم را جوړ کړ سی ظاهر بال لک څه ټرن کېده، د غزن پر بال ټرن کېده، د سیا بال یو څه ټرن کېده. نو دومره سي د افغانستان بالرانو د دینه بیا هم دا تر نو وښتو. نو دا زه فکر کوم چې زه په خه فعال اخلم، خو د لوبه ګټل زه فکر کوم چې بده سي وکړ باندې ډیره سخته خبره ولا. او که داسې یو ستراتیژي افغانستان درلودله هم د باران له وجې نه هغه ستراتیژي متاسفانه پلی نه شوله، ځکه چې شپېته اوره لوبه هغه ځای اسوله او بیا وروسته اخر اور اسمانیم لکسی وڑا دی باران دا مرا اغلالا او وقت باران لوگا جی والا سی بیا پزمکا که لگ نمی پایدا سوالا دی افغانستان بالرانو سکر زیمبابوی تا بالنکاو یو لس اورو پوری دو لس اورو پوری یو چه ناچه زوان دو پا غی ویکت کسی یو چه بالرانو سرم رستا وکلالا گینه غی ویکت که دیسی هیچی شینه والا پا پینزو رازو که ویکت بیخی با دالنا نسوالا سدی کم تیم تا پی او راست که لس وارا بیرسمنان آب کلاش.
راشد خان هم بیر تا زیمبابوی تا ستون شوه ده داسی معلومات لرهی چی هغه با پدیر تیس سیاله کی وی؟
دی یول سو لوبغاړو په تلاو باندې خو دی پچې نورستا معلومات میچ لپی سره شیر کیږي سی گوا کې څوک پټین کې ستو پټین کې نستا. خدا سي راشد خان زیمبابوی ته راغلی ده او داسې راشد خان د مونږ د ټیسټ سټار لوبغاړی ده، دی هر فارمټ سټار لوبغاړی ده، په ټیسټ کې هم د مونږ لپاره مخکخ لوبغاړی د ټول نه ډېرې وکټې په ټیسټ کې د افغانستان لپاره اخیستې دي. نو خامخا داسې ګمان کولی شو چې انشاءالله افغانستان به راشد خان د موقع ورکوي او راشد خان به د ټیسټ سیالۍ برخه وي.
احتیاط وژونکي او دردناک لاره
مخکې و چې کوم څه زور راکړي او هغه زور نه نشي وکړو.
چارج نه وروسته اعصاب مې مړک خراب شو او سلام یې کم شو.
ډاکټران څه وایي؟
سړی مواد استفاده کوي، یعنی نشه کیږي، ارتباط د محیط نه قطع کیږي.
له احتیاط د ځان ژغورنې لپاره بوختیا پیدا کړئ، مطالعه او ورزش وکړئ او نوي مهارتونه او کسبونه زده کړئ.
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو په دې سره د دې ورځې دغه سپورتي خبرونه هم دلته پای ته رسیږي. تر بیا مو په لوی الله سپارم.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال.